امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم دا د امریکا ژغ واشنگتن استودیو ده ز خل خانم د کتر پلازمین دوه کی د وسلوالو طالبانو د افغان حکومتي چارواکو سیاستوالو او بندنی فعالانو ترمنځ په ګډه لامه کی هوکړه سیوی ده چې د دواړو لورو به جنگی تاوتریخوالی کمیږي. د دوه دوه ورځنۍ بین الافغاني غونډه پرون د بیګډ اعلامې په خپرولو سره ختم سوي. په دغه ګډ اعلامې کې اته مادې ذکر سوي دي. په بیانې کې د سولې تګلارې کې ژمنه سوي ده چې د دې پروسې د دغه پروسه به څارل کیږي چې پکښې د بې ځای سوو خلکو به خپلو کورونو ته ستنه کیږي او سیمه ییز قوتونه به په افغانستان کې مداخله نه کوي. د اعلامې په پای کې په نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او ګاونډیانو هیوادونو ژغ سوی دی چې د دې ګډې اعلامې ملاتړ دې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون مشال اډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې د جولای په نهمه یعنی نن د طالبانو سره په قطر کې ترمۍ وروسته بیا خبرې کوي. دغه پر وینا پر ډیرو مسایلو موافقه سوي ده خو لا هم آخري پریکړې ته رسیدل پاتې دي. نوموړي زیاته کړه
اګه چې مجلس دایر شو دا ما پر دا یو غټ موافقت وو چې افغانان یو په یو اتاق یو بل سره کښېني خبرې وکړي، خپله دردونه، خپله آرزوات یو بل سره شریک وکړي. دا یو مهم حتمي قدم و. ډېر فخر چې دا قدم عملي شو او کانفرنس د موافقت لپاره امیدوار یم.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ یو ځل بیا پرون د دوشنبه په ورځ د پاریس د اقلیم موافقه رد کړي او هغه غیر عادلانه، غیر مؤثره او ډیره زیاته ګرانه بللې ده. ترامپ دا خبرې د امریکا د چاپیریال د مشرتابو په کانفرنس کې کړي دي. جمهور رئیس ترامپ په 2018 کال کې اعلان کړی و چې هغه د امریکا د پاریس د موافقې څخه بیرته باسي. دغه موافقه په 2015 کال کې سوي وه او تقریبا د نړۍ هر هیواد منلې وه. جمهور رئیس ترامپ اسمینی ماڼۍ کې د وینا پر مهال وویل چې موږ پاک هوا غواړو، پاکې اوبه غواړو او د دې لپاره مو کار پیل کړی دی. د امریکا د کورنۍ چارو امنیت وزارت په سرحدي توقف خانو کې د مهاجرینو، ماشومانو او کورنیو د ناوړه وضعیت په اړه شته رپورټونه نه دي منلي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
امریکا د استازو د مجلس غړي الکساندریا او کاسیا کورتس په ټکساس ایالت کې د مهاجرینو د مرکز لکتو وروسته د حکومت پر مهاجرتي پالیسیو کلکه نیوکه کړې ده. په مطبوعاتي راپورونو او د سرحدي ګزمې په راپور کې پر ګڼې ګوڼې او په توقیف خانو کې د مهاجرو پر ساتلو تمرکز شوی دی. د امریکا د کورنۍ امنیت سرپرست وزیر د ای بی سی ټلویزیون ته ویلي دي چې اداره یې تر خپل وسې کوښښ کوي چې د هغو مهاجرو چاره وکړي چې سږ کال امریکا ته راغلي دي. د امریکا کانګرس په دې وروستیو کې د 4.6 میلیارد ډالرو یوه بودیجه منظور کړې ده چې ډیره برخه یې باید په سرحدي توقیف خانو کې د مهاجرو ماشومانو او کورنیو د وضعیت پر ښه کېدو ولګول شي.
په داسې حال کې چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر جنجالونه زیات شوي دي، د امریکا جمهور رئیس مرستیال مایک پنس وایي چمتو دي چې په منځني ختیځ کې د خپلو عسکرو او اتباعو حفاظت وکړي. ښاغلی پنس پرون یوې ډلې ته چې د اسرائیل ملاتړ کوي وویل چې د ایران باید د امریکا ټینګ عزم او اسلامندۍ سره ګډ نه کړي او زیاته کړه چې د امریکا پوځ په منځني ختیځ کې د ملي ګټو خوندیتوب ته چمتووالی لري. بلې خوا د ایران د اټومي فعالیت ادارې ویان پرون دولتي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې کېدای سي هیواد د یورانیمو د غني کولو مقدار 40% لوړ کړي که چیرې دغه موادو ته د دریم پړاو په توګه ضرورت وي. امریکا ویلي چې ایران به د 2015 کال اټومي تړون له مادیتونو هاخوا د خپل اټومي پروګرام پر مخ بیولو له کبله نورو بندیزونو سره هم مخامخ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د یک شنبه په ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل د ایران لخوا د اټومي پروګرام تازه پراختیا به د نورو بندیزونو سبب سي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي چې د S-400 د توغندیو د هوایی دفاعي سیستم چې ترکیه د روسیې نه اخیستی ډیر ژر به ترکیه ته انتقال سي. له مسکو سره د انکرې دغه معامله د امریکا او ترکیه ترمنځ د راپورته سو کړکې چې عمده ټکی بلل کیږي. واشنگتن ویل دي چې انکره د ناټو غړي هیواد هم دی د روسیې S-400 هوایی مدافع د غونډیو سیستم د جولای یعنی د روانې میاشتې تر یدرشم پورې لغوه نه کړ، نو د F-15 جټ الوتکو به ورباندې خرڅ نه کړي. واشنگتن نه دغه راز د انکرې غوښتي چې د روسیې څخه سیستم بیرته واخلي.
د امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم ترنوریدونکو په دې هله چې روغ جوړی زنه زرانه ایسو زیم تاسو د دې وخت خبرونه واوریدل اوس پام وکړئ د خبرونه لومړی رپورت ته په کابل کې یو شمیر د خزو د حکومت مبارزینو د دوه د بین الافغانی غونډه په حق لویل دي چې طالبان باید په عمل کې دا ثابت کړي چې د خزو د حکومت په حق لا چې هغه وس کوم خبره کوي هغه د پخوانه بدل ده. لیمینیا زی رپورت را لګله
د قطر په پلازمینه دوه کې د طالبانو لاستازو سره د افغان سیاسینو او مدني فعالانو ترڅنګ یو شمیر خزینه فعالان هم حضور لري او له طالبانو سره د خزو د حقونو په سر بحثونه کوي. په کابل کې د خزو د حقونو فعالان وایي چې خزه هم د جګړې قربانیان دي او دوی د سولې راتګ لپاره خوشاله دي، خو که چیرته سوله کیږي د افغان خزو تیرې 13 کلنې لاسته راوړنې او سني حقوق به څه کیږي.
طالبان مثلا د مذاکرات او میسره دی وای چې من بدل شویو، یوازې په خبرو نه کیږي، دوی باید په عمل کې هم ثابت کچي څومره د دوی فکر او اند خځو اړوند دغه د اقونو په اړوند بدل شوه ده.
خزینه او نفوس اندېښنه ډیره ده، مګر هغه خزینه چې لاستراوړنې لري هغه ډیره زیاته اندېښنه لري. یو هغه د دې لپاره ده چې د طالبانو له حکومت نه کله چې په افغانستان کې وو ښه تجربه نسته.
د دوه په ناسته کې له ګډون کوونکو افغانو ښځو څخه اصیلا وردک تیره ورځ امریکا غږ ته وویل چې د ښځو پر وړاندې د طالبانو په فکر کې بدلون راغلی دی.
طالبان په عمومي خبرو کې د ښځو حق ډیر نه یادوي، اما کله چې سایډ میټینګونه د ښځو سره بیا زیات وای چې منګه خزو حقونه تجمنی او منګه غواړو چې د خزو حقونه تامین شي او ګواکیاغه وخت هم چې دوی په کابل کې دوی د خزو حقونه تجمنو په داسال کې چې منګ لیده چې خزو حقونه ته نه دی جمن، مګر کله چې بیا ورسیږي د خبرې ته چې خطا سو سره ته په لیکلي بڼه راکړي چې تاسو د کوم حقونه تجمنی یاست بیا هغه وخت وګه خالی کاندي.
د دوه بین الافغانی ناستې دوه ورځې دوام وکړ او د جولای په نهمه به د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ دوم دور مذاکرات لسره پیل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.5 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
تاکل شوې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسن د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره د رایو پاڼې په ډنمارک کې چاپ کړي. ممتاز بهیر رپورت را لګوي.
په داسې حال کې چې اوس په افغانستان کې زیات شمیر مطبعې فعال دي او د هر ډول چاپی چارو وړتیا لري، خود افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو رای پاڼې له افغانستان څخه بهر چاپوي. د دغه کمیسون وایاند زبیح الله سادات د دوشنبه په ورځ امریکا غږ آشنا ته وویل چې د رای ورکونکو شمیر او ځایاتو ته په کتو به د رای پاڼې په نړیوالو معیارونو برابر چاپ شي. ښاغلی سادات د رای پاڼو د چاپولو د لګښت او شمیر په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه
تزوید امکانات شتون ونه لري. په همدې اساس باندې پریکړه په دې وشوه چې د هیواد څخه بهر باید دغه رای کونی چاپ شي. د رای ورکوونکو د تعداد ته په کتو سره هغه نړیوال نورمونه او ستانډردونه هم په حکمت په نظر کې ونیول شي، ضایات هم په نظر کې ونیول شي. تاسو پوهیږئ چې د کابل څخه مونږ کله چې د ولایتونو مراکزو ته دغه استه و د مرکز د ولایت نه بیا ولسوالۍ ته او د ولسوالۍ نه د رای ورکونې مرکز ته، نو د ګڼ شمېر ګواښونو تعدیدات سره مخامخ کېږو. هغه ټول ضایات په دې کې په نظر کې نیول کېږي او دغه رای پاڼه به چاپېږي.
ښاغلی سادات له حکومت څخه وغوښتل چې ژر تر ژره د انتخاباتو د کمیسیون لپاره بودیجه برابره کړي تر څو د جمهوري ریاست انتخاباتو لپاره خپل عملیاتي پلان په ټاکلي وخت عملی کړي. له انتخاباتو څخه د سر بنسټونه د انتخاباتو د کمیسیون له دغه اقدام څخه چې رای پاڼې له افغانستان څخه بهر چاپوي ملاتړ کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو رای پاڼې د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې چاپ کیږي او دا بل جالي رای پاڼو څخه د استفادې په مخنیوي کې مؤثر رول ولوبوي. دا دغه کمیسون ویان د مروی امینی امریکا غږ آشنا ته وویل چې په افغانستان کې د خراب امنیتي وضعیت له امله د رای پاڼو ضایع کېدو او د رای ورکونکو شمیر ته په کتو د شاوخوا 11 میلیونو رای پاڼو چاپولو ته اړتیا ده. اغلی امینی زیاته کړه
از موږ هغه طرح او نظریه دوی ته دا وایي چې دوی دغه د رای پاڼو ورقې دی په افغانستان کې چاپ کړي تر څو له اقتصادي پلوه د افغانستان د مطبوع لپاره یوه لویه مرسته شي. مګر د کمیسیون دلیل دا و چې موږ ولې په افغانستان کې دا چاپ نه کړل تر څو بازار ته راونه وړي، د تقلبي او د جعلي رای پاڼو شاهدان موږ نه اوسو. هم دوی تر ومنله او له دې اقدام څخه مو ملاتړ هم وکړ چې دوی لیږلي دي هلته.
د فیفا ویاندې ټینګار وکړ چې د انتخاباتو کمیسیون باید په کمیسیون کې دننه د رای پاڼو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي او پرې نږدي چې فرصت غوښتونکي عناصر یې له مخې جالي پاڼې چاپ کړي او د رای ورکولو پر مهال ترې استفاده وکړي.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د ایران اټومي انرژي ادارې پرون د دوشنبه په ورځ ویلي دی هواد د ټاکل شوی اندازې نه زیات یورانیم لري. د 2015 کال د بین المللي موافقې له مخې ورته اجازه وا چې څومره یورانیم غني کړي. د امریکا غږ خبريال کین بردمیر په دې باره کې رپورت را لېږلی. زامن مومند دې ته دراوروي.
ایران ویل 4.5% اضافي غني یورانیم درلودل دا د 3.8% اندازې نه سرغړونه ده چې په موافقه کې هټ ټاکل شوی وو. هدف ورنه د تهران مخنیولو چې اتمي وسلې جوړې نه کی. تهران ویل د اتمي موافقې نه د وتلو بل ګام په حیث د 10% پورې د یورانیم په غني کولو باندې غور کوي که له هغو هیوادونو مرسته لاسته را نه وړي چې دغه موافقه لاسلیک کړې ده چې اقتصادي بندیزونه پرې حل کړي. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ تیر کال امریکا له دغه موافقې نه وویستله او له دې نه وروسته یې په ایران باندې اقتصادي بندیزونه ولګول. تر 50% پورې غنی یورانیم د اتمي برېښنا بټۍ لپاره کافي دي، مګر د 90% نه ډېره ټیټه اندازه ده چې د اتمي وسلو د جوړولو لپاره پکار ده. د ملګرو ملتونو د اتمي څارنې ادارې وویلې د ایران د ادعا د تصدیقولو په جریان کې ده چې د غنی یورانیم له اندازې نه سرغړونه یې کړې ده که نه. اروپایي اتحادیې چې د ایران سره د موافقې یوالې امضا کوونکو نه ده وویلې په بېسارې توګه د تهران د اقدام په باره کې اندېښمنه ده. اروپایي اتحادیې د بروکسل په غونډه کې وویلې موږ په کلکه له ایران نه غواړو خپل ټول فعالیتونه ودروي او ورنه پر شا شي چې د هغو وعدو سره سر نه لګوي چې د بین المللي موافقې په اساس یې کړې وي. روسي ویلې د ایران د اقدام په باره کې اندېښنه لري، مګر د کرملین نطاق دیمیتری پیسکوف ویلې خبرداری ورکړې وو چې له موافقې نه د ترامپ وتل به په نړیوال امنیت باندې منفي تاثیر وکړي. ترامپ د شنبې په ورځ ایران ته خبرداری ورکړ چې ښه ده محتاط اوسي. د خبریالانو ته هیڅ خاص عکس العمل په ګوته نه کړ چې حکومت یې ورباندې غور کوي، مګر په خپل دریځ باندې ټینګار وکړ چې ایران به هیڅکله اتومي وسلې ونه لري. ترامپ د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپو له ټویټ نه 2 ساعته وروسته چې وایي د ایران انه پریکړه به یې نور منځوي او اقتصادي بندیزونه به ورباندې زیات شي خپله تبصره وکړه. ملتونه باید د ایران د اتمي پروګرام لپاره د یورانیم د نه غني کولو د اوږدې مودې معیارونه وساتي. پمپیو وویلې حتی د اتمي وسلو سره د ایران رژیم به نړۍ ته ستر خطر وي. ایران اګواه کړی دی که د موافقې نور امضا کوونکي ملکونه مرسته ونه کړي چې د امریکا د اقتصادي بندیزونو مخه ونه نیسي، د موافقې نه به هر په 2 ورځو کې به نور ګامونه اوچت کړي. د روسیې او اروپایي اتحادې سره نورې خواوې برطانیه، آلمان، فرانسه او چین دي. په عین وخت کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف څرګنده کړه چې برطانیا تیر هفته په جبل طارق کې د ایران د تیلو ټینکر ونیو. دا خطرناک عواقب لري او باید اوس پای ته ورسیږي. ظریف په ټویټر کې لیکلي ایران نه د اروپایي اتحادیې غړی دی، نه اروپا ورباندې د تیلو بندیز لګولی دی. ما د وروستي ځل لپاره معلومات وکړل چې اروپایي اتحادیه د خارجي قلمرو په خلاف ده. برطانیا د ایران په تیلو بار یو ټینکر ضبط کړی دی. دا خاص او ساده سمندري غدۍ ده. دا یو خطرناک دود رواجوي او باید اوس پای ته ورسیږي. د برطانیا شاهي سمندري قواوو دغه ټینکر په دې شک ونیو چې سوریې ته تیل رسوي، چې دا د اروپایي اتحادیې د اقتصادي بندیزونو سرغړونه ده او ایران دغه اداوې ردوي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی تیر هفته ویلي وو ایران چمتو دی د 3.8% د یورانیمو د غني کولو نه په اخوا هر هغه اندازه یورانیم غني کړي چې غواړي. د دا ژمنه هم وکړه چې غواړي د هایدروجن لرونکو بو ریاکټر جوړ کړي. دا هغه پروژه ده چې ایران په 2015 کال کې د اتومي موافقې د لاسلیک کېدو په وخت کې ورنه لاس اخیستی وو. ایران لا پخوا د 300 کیلوګرام غنی یورانیم له حد نه تیره کړی دی. ورته اجازه ورکړه شوې وه چې په خپله ذخیره کې وساتي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
استرالیا د نږدې نه د چین د جاسوسۍ کولو هغه بیړۍ ساري چې په لوړی ټکنالوژي سنبال ده، او د هغه ملک د کوینزلند د ښار د ساحل سره نږدې د جنگي تمریناتو د سارلو لپاره بلر روانه ده. پام وکړئ د خبریال فلمر سر رپورټ ته، زموږ همکاري درته لولي.
دغه چینایي بیړۍ د نورو هیوادونو د ځواکونو دا جاسوسۍ لپاره په پرمختللو مخابراتي سیستمونو سنبال ده. د اوگزیلری جنرال انټیلیجنس په نامه دغه بیړۍ د شنبه او یکشنبه په ورځو د پاپوا نیوګینی په شمال کې وه، چې سفر یې له تمې سره سم د کوینزلند له ساحل سره پای ته رسیږي. پاپوا نیوګینی د استرالیا یو نږدې ګاونډی هیواد دی. ګمان کېږي چې دغه بیړۍ به د استرالیا له قلمرو سره خورا نږدې دغه ګډ پوځي تمرینونه لا نږدې وڅاري. کارپوهان وای چې چینایان په اوبو او وچو کې د جاپان د چټک ځای پر ځای کېدو، د لیوا او لخپلو امریکایي آسترالیایي سیالانو سره د دغه لیوا د فعالیت په اړه ځانګړې لیوالتیا لري. دغه لیوا تیر کال د شرقي چین په سمندرګي کې د کړکشونو په ځواب کې جوړه شوه. جاپان د سینکاکو په غیر میشته ټاپوګانو کنټرول لري، سره له دې چې بیجنګ تر بل نوم لاندې پر هغوی ادعا لري. دا دفاع د ګډو عملیاتو مشر ډګر جنرال ګریګ بلټن وای چې آسترالیا به د چین دغه کشفي بیړۍ له نږدې وڅاري.
In regards to the AGI, we believe there is one north of Australia at the moment.
دغه بیړۍ اوس د آسترالیا په شمال کې ده. موږ یې لاره تعقیبوو. موږ لا نه پوهیږو چې هدف یې کوم ځای دی، خو فکر کوو چې دا به د کوینزلند شرقي ساحل ته راشي او موږ به یې په اړه موزون ګامونه پورته کړو. دا نړیوالې اوبه دي، دوی هلته د بیړۍ د چلولو حق لري. زه د اقداماتو جزئیات نه څرګندوم، خو موږ به یې په اړه مناسب اقدامات وکړو. دا بیړۍ معلومات ټولوي، نو دا یو لوی ګواښ نه دی.
شننکي باور لري چې د دې چینایي بیړۍ موجودیت د هغه هیواد و مخیتو په ګوته کوي. هغوی وای چې چین به په نړیوالو اوبو کې د دغو پوځي تمرینونو د څارلو لپاره په داسې حال کې د ملګرو ملتو د یو تړون له مخې له خپل حق څخه استفاده وکړي چې ډېر ځله په هغو سیمو کې بهرنۍ بیړۍ نه پرېږدي چې په پوځي لحاظ یې دا تیارسۍ سیمې اعلان کړي دي. د امریکا او آسټرالیا او همدارنګه د کاناډا، نیوزیلینډ او جاپان شاوخوا 15,000 پوځي منصوبین په دغو تمریناتو کې برخه اخلي چې د اگست تر میاشتې دوام کوي. دا تمرینونه په هرو دوو کلونو کې کیږي. په 2018 کال کې د دغو مانورو په ترڅ کې د چین یو کشفي بیړۍ لیدل شوې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د لبنان حکومت دیتا ملاتړلې ده چې د سوریې مهاجر د خپل ملک نو باسي. پام وکړئ دې رپورټ ته تفصیل لپاره.
د لبنان د ارسال په ولري کمپ کې حکومت وای د دې کمپ کډوال د نور له دې زاینه ولاړ شي.
وانا نه ولادي هونه
زه او زما ماشومان دلته واړول، خو اوس پاوز راغې او امر کړی دی چې دا کمپ وران کی.
دیما الکانج د خپل څلور ماشومان سره د سوریې د کورنی جنگ له اور نه لبنان ته وتښتیدل. هغه د کانکریټو په دې وران او ویجاړه خونه کې ډیر وخت تیر کړ، خو اوس پاوز د نور کورونو په شمول په کندواله بدل کړه.
لنډي زله تیرو پنځو کلونو راځي په دې کور کې اوسېګم. هر کال یو شی نه یو شی پکې جوړو څو د اوسېدلو وړ شي، خو اوس هیڅ پکې پاتې نشول چې منګور ته کور وایو.
مرستندوی ادارې وایي چې نن د دوشنبه د ورځې راځي پاوز د کورونو پروانولو پیل کړی دی. لک تر لک شل کورونه وران کړي دي.
زه اوس ل خپل گاونډي سره اوسېګم. له ماشومان سره مې 15 تنه یو، درې کورنۍ یو ځای اوسېګو. موږ نه کوم ځای په کرانی ولې شو، نه چیرته تلی شو، او نه کوم بل کار کولی شو.
پاوز دوی میاشتې مخکې د کم خلک د خپل پلان نه خبر کړي وو. هغوی ته وخت ورکړی وو، خو اوس هرڅه پایته ورسیدل.
د لبنان چارواکو موږ ته د استوګنې ځای راکړل. موږ ترینه خوشاله یو، خو اوس چې موږ دلته نه غواړو نو ملګري ملتونه او نور هیوادونه دې زموږ غم وخوري. موږ بیرته ستنېدلو ته هم چمتو یو، د تل لپاره دلته نه اوسېږو.
اوس چې د دوی کورونه په کنډوالو بدل شوي دي، یو شمېر یې اندېښمن او وېرېدلي دي چې د پلاستیکو او لرګیو په کوډالو کې به څنګه ژوند تېروي.
له موږ سره د خپل راتلونکي وېره ده. خدای کویږي نور به سره سره کوي. په دې وخت کې موږ بیرته خپل هیواد ته نشو تللی.
په لبنان کې د سوریې کډوال تر 1 میلیون نه زیات دي. حکومت په ټینګه دې ته ملا تړلې ده چې د هیواد په ختیځو برخو کې دغه راز کورونه وران کړي. رپورٹ وای دا کار با لک تر لک 15,000 مهاجر ماشومان بے کور کړی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1280 اف ام 100.15.
د کیمرون مقامات ویلي دي چې د دوی په ملک کې د افریقا د مرکزی جمهوریت د پرتو مهاجرونو ډیرو کمو خپل وطن ته د تګ سره موافقه کړې ده. په موکړی د امریکا غږ د رپورټ ته زموږ همکار سید بختیار شاه درته در اوروي.
د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د سولې د موافقې او په تیرمیاش کې د کیمرون او د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې د مقاماتو د خبرو نو وروسته بیا هم هلته په کیمرون کې ډیرو کم مهاجرو د تزړخه کړی دی چې خپل وطن ته ستانه شي. مهاجر وایي چې دوی اوس هم هلته په خپل وطن کې د حفاظت احساس نه کوي. د فلورانی یوبیکا خاوند 4 کاله مخکې د یاغیانو د حکومتي قوت ترمنځ په ډزو کې ووژل شو او د هغې نه وروسته هغه کیمرون ته مهاجره شوې او اوس هلته په یوه کم کې ژوند کوي. هغه وایي
جي لي ديپلوم مي جو پي با ترافايي كون جو پار شيرشي لو ترافايي كيلكو پار لا پيرسون نو پي مي.
هغه وایي چې د دلته د 3 کلونو د پاره په حسابداري کې مطالعه کړې ده او که چېرې خپل وطن ته ستنه شي بیا هم هغه په دې اطمینان نه لري چې هلته به کار پیدا کړي او که نه. هغه وایي چې دلته د دې ځای پوهنتون کې په شاګردانو د اوبو خرڅولو ته ترجیح ورکوي ځکه چې دلته آرامي ده او هغه کولی شي له دې لارې د خپلو 3 ماشومانو غم وخوري. په دې برسره هغه وایي چې دا په دې اطمینان لري چې هلته په خپل وطن کې ماشومانو ته د تحصیل زمینه نه ده برابره ځکه چې جګړو د دې خپل ملک تباه کړی دی. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د 2013 کال نه را په دې خوا د بیلتون غوښتونکو یاغیانو او د حکومتي قوت ترمنځ تشدد پیل شوی دی. د فبروري په میاشت کې په خرطوم کې د مرکزی افریقا د جمهوریت د مقاماتو او د سورلسو یاغي وسلوالو ډلو ترمنځ د ملګرو ملتونو په سرپرستۍ د خبرو نو وروسته د سولې موافقه لاسلیک شوه. د غې نو وروسته هلته د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د ثبات امیدونه پیدا شوي دي او هم د غې نو وروسته د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې د کیمرون او د مرکزی افریقا د جمهوریت د مقامات ترمنځ په دې موافقه شوه ده چې د دغې موافقې په اساس به هغه مهاجر چې په خپل خوخه وطن ته راځي هغه ته باید راتګ زمينه برابر شي. په کیمرون کې د مرکزی افریقا د جمهوریت په زرګونو مهاجر پراته دي مګر یوازې تقریبا 6,000 کسانو خپل وطن ته د تګ اراده کړې ده. په بشري چارو کې د افریقا د مرکزی جمهوریت وزیري ایانی بیکوا ویلي دي چې دوی د خپل وطن د آبادۍ لپاره د مهاجرو ته ضرورت لري. هغه ویلي چې هغه د کیمرون د بشري چارو د وزیر سره په دې موافقه کړې ده چې هغه مهاجر چې خپل وطن ته راستن شي په ډیر صداقت سره او د مرکزی جمهوریت د وی د حفاظت مسولیت هم لري. د افریقا په مرکزی جمهوریت کې د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې یو مقام یو وکیل وایي چې د یاغیانو او د حکومتي اساسو ترمنځ د سولې د موافقې نه وروسته هلته په تشدد کې ډیر کمی راغلی دی. ملګری ملتونه وایي چې په کیمرون کې د افریقا د مرکزی جمهوریت تقریبا 6,000 مهاجر پاتې دي او هم په خپل وطن کې 6,500 د خپل کورونه بې ځای شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15. د کونړ ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې وسوالو د پولیو واکسینو مخانی ولیده. پام وکړئ د زبیو الله غازی دی رپورت ته.
کونړ کې د واکسینو د عامه پوهاوي د برخې مشر ډاکټر اسد الله پزلی وایي تیر کمپاین کې د وسوالو لیري 1.5 ماشومان له واکسینو پاتې او که ګواخونه هم دسه دوامدار شي نو د پاتې کېدونکو ماشومان شمیر نور هم لوړېدل شي.
زموږ سره ویره شته ده، د هر کیس نه ویره شته. تیر کمپاین کې تقریبا 1.5 ماشومان پاتې دا څوکې دا ټپور ټول پاتې ده. چې مراوره دا چپا دا کې د وکړه سره پیښ کی دا د ورې کړه سره شوړې کړه نام دې سپاتې او حالات اوس شوړې څنګه دي سبا کې
هغه وی پاتې ماشوم او ټپور کې سب شوی او چارواکي وایي کې د چپری سیمې ته چې درې کلن کوچنی پکې پر پولیو اخته شوی واکسین و نه رسیږي نو ممکن ډیر نور ماشومان هم پر ګوزن اخته شي پولیسي خلک پر وسلوالو ډلو غکې چې ماشومان ته د واکسین کولو اجازه ورکړي
کبه ګوزن باندې اخته شي زمونږ د کورنۍ د ټولو وګړو د ولو بار جوړیږي د تعلیم نه پاتې کیږي د غم د خاډې په وخت کې د زمونږ د ولو باري په هر ځله چیزی خوراک ستوند هر شي مشکل له هغه ضرورتونه چې دغه د ژوند دالري نشي پوره کولای په خپل او ډیر ستوند رامنځته کوي خو دغه وختونه مې د خپل ماشومان ته واکسین وکړي په خپل وخت سره
که څه هم په هر سیمه کې د پولیو مثبته پیښه ثابت شینو د نورو پیښو د مخنیوي لپاره ورپسې مسلسل بیا ځلې د واکسینو کمپاین کیږي خو کونړ کې د وسلوالو ډلو لیري دغه کمپاین هم پاتې شوی دی
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرف معلومات تر لاسه کړئ نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي
د امریکا د جمهوریت ریاست مرستیال مایک پنس وایي چې امریکا به په داسې حال کې په ایران فشار ته دوام ورکړي چې د ایران او د نړۍ د لوی قدرتونو ترمنځ شوی اټومي تړون د دوه په حال کې دی په مخکې دی رپورټ ته مایک پنس چې د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې یو اسرائیل پلوه مسی سازمان ته وینا کوله چې امریکا به هیڅکله ایران ته اجازه ورنکړي چې اټومي وسلې ترلاسه کړي د امریکا د جمهور رئیس مرستیال ویل چې امریکا غواړي د ایران سره خبري وکړي خو امریکا به په خپلې خبرې په شان شي هغه زیاته کړه
ایران شود نات کنفیوز امریکن ریسټرینټ وذ ا لاک اف امریکن ریزولف
اجازه راکړي چې سرګند کړم ایران باید د امریکا زغم د امریکا د اراده د نشټوالي سره ګډ نکړي مونږ د خوځیت په هلې یو امریکا او زمونږ په اوس په سیمه کې د خپل ګټو او په سیمه کې د خپل منصبونو او وګړو د خوندیتوب لپاره آمادګی لري مونږ به د ایران د ناوړ نفوذ سره مخالفت وکړو مونږ به د هغوی په اقتصاد فشار ته دوام ورکړو او د ولسمشر ترامپ لاندې امریکا به هیڅکله ایران ته اجازه ورنکړي چې اټومي وسلې ترلاسه کړي پنس دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې د ایران د دفاع وزیر جنرال امیر حاتمی د دوشنبه په ورځ د ایران په تولیدي ټلویزیون د ایران د تیلو د هغه ټانکر نیول یو سمندري غلاو بللا چې برتانیا د پنځمې پورز د جبل الطارق سره ودرولې و هغه ول
روزها ما شاهد یک اقدام تهدیدآمیز از سوی دولت
په دغه ورځ کې مونږ په جبل الطارق کې د برتانیا د حکومت د خوا یو غاخون کې عمل لیدل دي چې د ایران د ټانکر په خلاف تر سره کړي دي دغه هم د ټولو مقرراتو د دواړو ملکونو د روابطو د کچي او د اروپای ملکونو سره دا اټومي تړون په خلاف دی د عمل سمندري غلا ته ورته دی د ایران سمندري ځواک تل د سمندري غلو په خلاف جګړه کړې ده او موږ د هغه غلو په خلاف جګړه وکړه چې د اوبو لارې غیر خوندي کوي همداراز د ایران د بهرنو چارو وزیر جواد ظریف د دوشنبه پورز د ټوئیټر لاره ولیکل چې د تیلو د ایرانی ټانکر په نیولو برتانیا یو خطرناک مثال رامنځته کړی دی چې باید اوس پای ته ورسیږي هغه ویل ایران نه د اروپای ټولنې غړی دی او نه د اروپای تیلو تر بندیز لاندې دی د ایرانی ټانکر نیول د بی ټیم په استازیتوب د غلا یو سوچا او ساده عمل دی د برتانی سمندري ځواکونو د غټانک په دیشک ودرولې چې غني د اروپای ټولنې د بندیزونو په خلاف سوریه ته تیل انتقالول ایران د دغه تورونه انکار کړی دی ظریف په تیر وخت کې ویلي چې د بی ټیم چې پکې د ولسمشر ډونالد ترامپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د سعودي عربستان ولی عہد شاهزاده محمد بن سلمان شامل دي کولای شي چې د امریکا ولسمشر د تهران سره یوې جګړې ته وکړي قدرمن اوریدونکو دا زمونږه رپورټونه موږ تاسو ته په دې هیله اجازه غواړو چې زمونږه خبرونه به اوریدلې وي او ستاسو د دې برخې خبرونه اوریدل مپاتې کوئ